د افغانستان د تیر جمهوری نظام د پولیسو یو قومندان جنرال اکرام الدین سری د ایران په پلازمینه تهران کې وژل شوی دی. هغه ته نږدې سرچینو او د ملي مقاومت په نوم جبهه د سری وژنه تایید کړې او ویلي دي چې د ډزو دغه پیښه کې چې تیر ماښام شوی د سری یو ملګری وژل شوی او یو بل تن ټپي شوی دی. جنرال سری د پرزیدلي جمهوری نظام پر مهال د تخار او بغلان امنی قومندان پاتې شوی او د طالبانو مخالفت څیره وه. هغه د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ایران ته ولاړ او په دې وروستیو کې یې په تهران کې د نورو پخوانیو افغان پوځیانو لپاره د عدالت غوښتنې په برخه کې کار کاوه. د ملي مقاومت جبهې ویان علي میثم نظری ادعا کړې چې نوموړی د طالبانو د حکومت لخوا وژل شوی خو د طالبانو حکومت سملاسي په دې اړه تبصره نه ده کړې. په تیرو څو میاشتو کې د طالبانو د حکومت دویم مخالف کس دی چې ایران کې وژل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنې پروګرام یو ان هبیټاټ وایي فراخ ښار تیرو څلرویشتو کلونو کې 15 برابره پراخ شوی دی. دغه ادارې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه پراخوالی ممکن یو پرمختګ وګڼل شي. دوی ویلي دا ډول پراخوالی هغه مهال پرمختګ ګڼل کیږي چې د ښاري پلان او زیرکې پانګونې له مخې شوی وي. دوی ویلي د ښارونو پلان شوی پراخوالی خلکو ته ښه خدمتونه برابروي او د خلکو لپاره د هستوګنې ښه زمینه برابرولی شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ښارونو پر غیر پلاني پراختیا باندې تل نیوکې کیږي. د ښار جوړونې کارپوهان وایي د افغانستان په اکثرو ښارونو کې معیاري کانالایزیسیون سړکونه پارکونه او د ژوند نورې اسانتیاوې له پامه غورځول کیږي. د کاتولیکي عیسویانو مشر پاپ لیو د کرسمس یا حضرت عیسی د پیدایښت د کلیزې په مراسمو کې د نړیوالې مهربانۍ او سولې غوښتنه وکړه. هغه پرون چهارشنبه ماښام په روم کې د کرسمس مراسمو ته خپله لومړنۍ وینا کې وویل، کرسمس د هیلو جشن دی او موږ د سولې په پیغام راوړونکو بدلوي. له شدید ورخت سره سره زرګونه کسان د سن پیټر په میدان کې راټول شوي وو او د پاپ وینا یې د سړک پر سر لګول شوو بوردونو باندې له نږدې کتله. د کرسمس مراسم په ټوله اروپا، امریکا او د نړۍ په نورو عیسوي مذهبه ټولنو کې له پرون غرمې راهیسې پیل او د جمعې تر ماښامه پورې دوام کوي. او د روسیې په جنوبي بندر تمریوک کې د تیلو دوه ټانکرونه د اور لمبه شوي دي. د کراسنودر په سیمه کې د نننۍ اور لګیدنې لامل چارواکو د اوکراین د بیپیلوټ الوتکو برید بللی دی. رویټرز لیکلي چې د اور لمبو شاوخوا 2000 متر مربع ځمکه نیولې وه. په پیښه کې د سر د احتمالي زیان په اړه څه نه دي ویل شوي. دا د روسیې او اوکراین ترمنځ د تاوتریخوالي تر ټولو تازه پیښه ده. هغه جګړه چې اوس مهال پای ته رسېدو ته نړیوالې هڅې ډېرې ګړندۍ شوې.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د پاک او مهربانه خدای په نامه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هله لرم ګران زده کوونکو چې تاسو ټول به جوړ روغ او صحت مند به اوسئ، د روغتیا جامې مو په تن اوسئ. ګران زده کوونکو، زه ستاسو ښوونکی دیانا صالحی یو دلی بیا تاسو ټولو ته د اووم ټولګي کیمیا مضمون اووم لوست ته ښه راغلاست وایم او هله لرم چې د لوست تر وروستي شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګران زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځ درسی موضوع ده د ساده تعاملاتو شودنه، چې ستاسو د کتاب د 500 صفحې څخه پیل تر 500 صفحې پورې به دوام ولري. البته ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کې کیمیاوي تعامل وپیژند، د کیمیاوي تعاملاتو ډولونه و، د تجزیوي تعامل و، البته جمعي تعامل و، تعویزي تعامل ډولونه و چې موږ او تاسو ولوستل. راځو د لوست په دې برخه کې نن ورځ موږ او تاسو د کیمیاوي معادلو توزیع او برابرول باندې ځغیږو، او بیا وروسته راځو البته ساده تعاملات چې په هغوی باندې به موږ او تاسو وژغیږو چې څه ډول تعاملات ځینو مرکباتو ترمنځ ترسره کیږي. البته راځو ګران زده کوونکو، د کیمیاوي معادلو برابرول یا توزینولو لپاره کچیر مور او تاسو د دې لپاره چې خپل د معادلو سم لیکل زده کړو، نو د معادلو د سم لیکلو لپاره لازمه ده چې خپل د هغوی د برابرولو په طریقه باندې لمړی مور او تاسو پوه شو. چې البته د کیمیاوي معادلو د برابرولو لپاره مور او تاسو د کتلې او د اټومونو د پایښت قانون یا هم د مادې د پایښت قانون، د تحفظ قانون مور او تاسو لوستې ده، چې خپل د دې پر بنسټ باندې د کیمیاوي معادلې برابرېږي، چې دا خپل د دې قانون پر بنسټ ټول کیمیاوي تعاملات چې دي د دوی د تعامل کوونکو موادو د عنصرونو د اټومونو تعداد به د حاصل شویو موادو د عنصرونو د اټومونو له تعداد سره به څه شوي برابر وي. چې دغه ډول قانون ته مور او تاسو د کتلې د پایښت یا هم د کتلې او د اټومونو د پایښت قانون وایو. چې تعامل کوونکو مواد او محصول مواد به د هغوی مقدار او تعداد به یو لبل سره چې شوي د اټومونو ده یو لبل سره به مساوي وي. چې مور او تاسو د توزن کولو لپاره که چیرې وګورو، د اوبو د جوړېدلو لپاره یو معادله مور او تاسو په نظر کې نیولې ده، چې په دې ډول سره تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، مور او تاسو د هایدروجن ګاز لرو، البته د هایدروجن عنصر، د هایدروجن عنصر چې خپل په ګاز حالت کې شتون لري د اکسیجن عنصر سره چې کوي تعامل کوي، د دوی ترمنځ یو کیمیاوي تعامل ترسره کیږي. چې دغه کیمیاوي تعامل د دې باعث کیږي چې د دوی څخه لاسته راغلي مواد چې د اوبو په نوم سره یو مرکب په لاس راکړي، چې هغه لاسته راغلي مواد موږ تاسو محصول مواد او دې طرف ته چې ویني چې هایدروجن عنصر د اکسیجن عنصر سره تعامل کوي تعامل کوونکي مواد وایي. نو په دې ځای کې موږ تاسو غواړو چې د لپاره کیمیاوي تعامل کې دغه کیمیاوي معادله توزین کړو یا برابر کړو یو لبل سره، نو موږ او تاسو د کتلې د قانون د پایښت قانون پر اساس باندې تعامل کوونکو موادو د اټومونو تعداد شمیرو او بیا په همدې اساس د محصول موادو د تعداد یو لبل سره شمارو. چې ګورو چې کله دوی تعامل کوي، د تعامل په وخت کې د هایدروجن د اټومونو تعداد دوه، د اکسیجن د اټومونو تعداد مساوي په دوه سره ده. خو کله چې د تعامل وکړ، د تعامل څخه وروسته محصول مواد موږ او تاسو وینو ګرانو زده کوونکو، چې دلته دوه هایدروجنونه، یعنی د هایدروجن د اټومونو تعداد دوه او د اکسیجن د اټومونو تعداد یو ده. نو په دې ځای کې تاسو وګورئ، دا معادله توزین نه ده، دا معادله تکمین نه ده، دا معادله برابر نه ده، ځکه تعامل کوونکي مواد کې شمېر د هایدروجن د اټومونو تعداد دوه او د اکسیجن د اټومونو تعداد دوه ده. خو په محصول مواد کې د اکسیجن د اټومونو تعداد کم شوی ده. نو راځو دا معادله تاسو سره ګډه توزینو. په ډول سره ګرانو زده کوونکو، لومړی وګورئ موږ تاسو په ویل چې د هایدروجن د اټومونو تعداد دوه خو د اکسیجن ده کم ده. نو د دې لپاره چې د اکسیجن تعداد هم مساوي سي، موږ تاسو راځو په محصول موادو کې لومړی په دې ځای کې د اکسیجن ضریب اخلو، دلته د دوی ضریب ګرځو چې دوه اضافه کوو، دوه عدد لیکو لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ونی. کله چې موږ تاسو دلته دوه اضافه کړل، نو د هایدروجن تعداد هم ورسره زیاتیږي، ځکه دغه عدد هم په هایدروجن عنصر پورې مربوط او هم په اکسیجن عنصر پورې مربوطیږي. نو دوه په دوه کښې البته د هایدروجن په ضریب ضربو چې دوه په دوه مساوي کیږي په څلور سره، نو د هایدروجنونو تعداد دلته زیات سو څلور سو، د اکسیجن ضریب یو ده، نو دوه په یو کې مساوي کیږي په دوه سره، د اکسیجن تعداد مساوي په څو سره سو په دوه سره سو. خو په تعامل کې هم د اکسیجن تعداد دوه ده. خو که چیرې ځیر سي په لومړۍ معادله کښې موږ او تاسو وویل چې د هایدروجن تعداد دوه ده دلته او دوه هم دلته، خو که چیرې موږ او تاسو دلته دوه اضافه کړ، نو د هایدروجن تعداد زیات سو. نو په محصول مواد کښې موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن د اټومونو تعداد څلور ده، خو په تعامل کوونکي مواد کې دوه ده. نو د دې لپاره چې دا معادله توزین سي، برابر سي تعداد، نو موږ او تاسو دلته هم دوه اضافه کوو، چې دغه دوه بیا اخیستل کیږي د هایدروجن په ضریب کې ضربیږي، چې دوه ضرب دوه مساوي په څلور سره. نو موږ او تاسو وینو چې په محصول موادو کښې البته هم د هایدروجن د اټومونو تعداد څلور ده، او په تعامل کوونکي مواد کښې هم وینو چې د هایدروجن د اټومونو تعداد مساوي په څلور سره ده، او د اکسیجن تعداد تعامل کوونکي مواد کښې وینو چې مساوي په دوه سره ده، او په محصول مواد کښې هم وینو چې تعداد یې مساوي په دوه سره ده. نو اوس وایو چې دغه معادله چې شوه توزین سوه یا هم برابره سوه. چې دې ډول ته موږ او تاسو وایو چې د کیمیاوي تعامل البته معادلې توزینول او برابرول. ازو دلوست په دې برخه کې البته ګران زده کوونکو موږ او تاسو د ساده تعاملاتو شودنه لرو چې ځینې ساده تعاملات چې کېدای شي کیمیاوي تعامل د ځینو مرکبات ترمن تر سره سي چې دلته د عناصر اټومونه کېدای شي چې یو لبل سره تعامل وکړي د هغوی څخه ساده دوه اټمي درې اټمي البته څلور اټمي مرکبات څخه لاس ته راوړل سي چې دغه ډول تعاملات ته موږ او تاسو خپل د عنصرونو چې د عنصرونو اټومونه پکې یو لبل سره یو ځای سي او تعامل وکړي مرکبات څخه جوړ سي. عبارت ساده تعامل څخه دي چې زیات ساده مرکبات دي البته یو ځای کیږي د ساده مرکبات په نوم سره یادیږي. نو راځو ګرانو زده کوونکو د ساده تعاملاتو کې یو هم راو تاسو خپل د هایدروجن او د اکسیجن عنصر ترمنځ تعامل وایو چې په دې برخه کې ګرانو زده کوونکو تاسو وګورئ د هایدروجن او د اکسیجن البته د هایدروجن او د اکسیجن په موجودیت کې دلته مراو تاسو وینئ چې دوی څه کیږي سوزي او اکسیجن سوزي د هوا په شتون کې او البته اوبه ورڅخه څه کیږي لاسته راځي یا هم جوړیږي. نو په دې ځای کې مراو تاسو وینئ چې هایدروجن غاز د اکسیجن غاز سره تعامل کوي او اندازه سوځول کیږي او په نتیجه کې اوبه ورڅخه چش کیږي لاس راځي. رازو ګرانو زده کوونکو دغه معادله موږ تاسو چش کوو توزینه وو چې لکه څنګه چې موږ تاسو مخکې توزین کړای نه هغه رقم موږ تاسو یو دلته دوا اضافه کوو ترڅو د اکسیجنونو تعداد او د هایدروجنونو تعداد د تعامل کوونکو مواد سره چش سي برابر سي چې دلته هم یو لبل سره وایي چې دغه معادله خپل توزین شوی دا او د اټمونو تعداد یو لبل سره برابر ده. یا هم ګران زده کوونکو د ساده تعاملات څخه د کاربن او د اکسیجن ترمنځ تعامل ده چې په دې ځای کې چې موږ او تاسو وینو چې د کاربن عنصر چې د لارزشناکو تعاملاتو څخه البته شمیرل کیږي د کاربن تعامل د اکسیجن سره چې کېدای سي د دوی څخه خپل ګرافي تعداد نور کاربونی مواد د هوا او د اکسیجن سره یو ځای وسوځل سي او د هغوی څخه کاربن مونوکساید یا هم کاربن ډای اکساید مرکبات څخه چې شي سي لاسته راوړل سي. لکه څنګه چې تاسو ویني د کاربون او د اکسیجن ترمن تعامل تر سره سوی د کاربون مونو اکساید په نوم سره یو مرکب لاس را کړی ده او د کاربون او دوه اټم اکسیجن ترمن تعامل تر سره سوی دی کاربون ډای اکساید په نوم سره یو مرکب ترې چې سوی دی لاس ته راغلی دی چې دا هم د ساده تعاملاتو د ډولونو څخه یو نو تعامل وو. رازو ګرانو زده کوونکو البته د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د نایتروجن او هایدروجن ترمن ساده تعامل لرو چې په دې ځای کې نایتروجن عنصر د هایدروجن سره یو ځای په ځنګل شرایطو کې یعنی البته د ځنګل شرایطو هغه شرایط کوم چې په یو کیمیاوي تعامل کې لازم دي سر تر سوال کیږي او بل اخر موږ تاسو د امونیا په نوم یو مرکب لاسته راکوي. البته ګرانو زده کوونکو تاسو وګورئ چې ځنګل شرایط هغه شرایط ته ویل کیږي په یو کیمیاوي تعامل کې چې البته تودوخه وجود ولري ټاکلی مقدار فشار وجود ولري کټلست وجود ولري ترڅو د ټول شرایط برابر شي او د دې ترمنځ یو کیمیاوي تعامل چې شي تر سره شي. نو په دې ځای کې ګرانو زده کوونکو تاسو وینئ چې د نایتروجن غاز چې په ان نایتروجن عنصر خپل په ان تور سره شدل کیږي د هایدروجن عنصر سره چې کوي تعامل کوي کله چې د دې ترمنځ یو کیمیاوي تعامل تر سره کیږي محصول مواد ویني چې د امونیا په نوم سره یو مرکب ترې چی شو لاسته راوړل سو او کچیر دغه معادله موږ او تاسو توزین کو د دې معادلې د توزین لپاره وایي چې دالته لمړی معادله توزین نه ده ځکه چې د نایتروجن تعداد کم سوی د نو د دې لپاره چې د نایتروجن تعداد د تعامل کوونکو مواد سره برابر سي د اټمونو تعداد موږ او تاسو ته دوه اضافه کو او دغه دوه چې د ګرانو زکوونکو په یو مرکب کې هر نو هر سو عنصرونه چې وجود ولري په هغه عنصر پورې مربوط دي نو دغه دوه یوازې په نایتروجن نه بلکې په هایدروجن پورې هم مربوط دي. نو وایي چې دلته د نایتروجن ضریب یو دوه ضرب یو مساوي په دوه سره د نایتروجن د اټمونو تعداد مساوي په دوه سره سو خو د هایدروجنونو تعداد وګوري چې ضریب درې د دوه په درې کې مساوي په څو سره کیږي دوه درې شپږ سره. نو په همدې اساس د دې لپاره چې دلته د هایدروجنونو تعداد شپږ سو ولته د هایدروجنونو تعداد دوه وو نو همدغه د هایدروجن ضریب اخلو دلته د تعامل کوونکو موادو د هایدروجن ضریبې ګرځو چې په دې برخه کې ترتیب وکړو یا هم اضافه کوو یا چې دلته به هم د هایدروجنونو تعداد مساوي په شپږ سره سي. رازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې د ساده تعاملاتو د ډولونو څخه یو هم او تاسو د سوډیم کلورایډ البته د سوډیم او د کلورین د تعامل څخه د سوډیم کلورایډ د مالګې لاسته راوړلو تعامل ده چې وینم او تاسو سوډیم عنصر چې د دوراني جدول لومړی ګروپ کې وجود لري د فلزات څخه شمیرل کېږي، البته فلزيان سوډي اټمي نمبر هم یو ولستي، او کلورین چې د البته د هلوجن لرونکو عنصرونه یا هلوجنیان عنصر شمیرل کېږي چې د دوراني جدول په اووم ګروپ کې قرار لري اټمي نمبر ولسته. سوډیم د کلورین سره تعامل کوي، په نتیجه کې سوډیم کلورایډ مال ګرځ خلاص راځي. کچیر مور او تاسو وګورو دغه مادلې د توزین نه ده، ځکه د کلورین تعداد مور او تاسو وایي چې دلته دوه ده، ځکه دوه ده چې کلورین چې د په طبیعت کې په مالیکولي باندې سره منتقل کیږي. نو د دې لپاره چې مور او تاسو دا توزین کوو، راځو په لومړي پراخ شي دلته دوه اضافه کوو، چې کله مو دوه اضافه کړ د کلورین تعداد مساوي په دوه، خو د سوډیم د هم سره اضافه شو. په دریم پړاو کې تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، مور او تاسو د مادلې د تعامل کوونکو مواد په برخه کې دوه اضافه کړ، چې دغه دوه د دې باعث کیږي چې د تعامل کوونکو مواد او محصول مواد یو له بل سره چی شي برابر سی، یعنی دا مادله توزین سو. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې چې البته ارزونه لرو، چې د ارزونې په برخه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سره باید د نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو دغه سوالونه ځواب کړئ. چې لومړی سوال د ګرانو زده کوونکو د هایدروجن او اکسیجن د تعامل معادله ولیکي، دوام سوال چې ورسته سوال هم ده د نایتروجن او هایدروجن تعامل د کومو ځانګړو شرایطو لاندې تعامل تر سره کوي ولیکي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولري، الله مو مل شه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه، نیکی هلی او احترامات می و منه گرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بیاستی. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اتم ټولګي د کیمیا مضمون اووم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. گرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د کیمیاوي سره، چې د دوه شپیتمې صفې څخه پیل نه شپیتمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي سره څه شی ده؟ موږ او تاسو د کیمیاوي سرې څخه چیرې استفاده کوو؟ که څه هم په تیر لوست کښې موږ او تاسو د اټوم جوړښت، د اټوم او په همدې ترتیب د عناصرو دورې جدول، کیمیاوي تعاملات او د هغوی اړیکې ولوستل، اوس راځو موږ او تاسو په مهمو صنعتي مرکباتو باندې بحث کوو، چې هغوی عبارت د کیمیاوي سرې څخه دي، چې خپله کلورین لرونکي مرکبات او د هغوی د استعمال ځایونو سره به موږ او تاسو اشنا سو، چې خپله کیمیاوي سره څه شي ته ویل کیږي. ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو پوهیږو چې نباتات، انسانان او حیوانات د خوراک یو بنسټیزه سرچینه ده، نو نباتات چې دي پله یعنی د خپلې ودې او نمو لپاره د انسانانو او حیواناتو غوندې یو غذا ته اړتیا لري. نو همدا نباتات چې د خپلې غذا یو بنسټیزه برخه له ځمکې څخه اخلي، دا د دې لپاره چې نباتات خپله وده په عادي ډول سرته ورسي، نو لازمه ده چې په کال کښې موږ او تاسو د نباتاتو د اړتیا وړ یوه اندازه ضروري مواد په ځمکه کې ور زیات کړو، چې هماغه ضروري مواد خپله د کیمیاوي سرې په نامه سره یادیږي، چې دوی و اړتیا پیدا کوي. یعنی کیدای شي چې خپله همدغه سره یا هم کیمیاوي سره طبیعي او یا هم په مصنوعي ډول سره منځته راغلي وي، چې په دې ځای کښې به موږ او تاسو لپاره لازمه دا وي چې د نباتاتو لپاره لومړی هغه مهم یا ضروري عنصرونه وپیژنو. چې د نباتاتو د اړتیا وړ عنصرونه عبارت د نایتروجن، په دې ترتیب د پوتاشیم عنصر، فاسفورس عنصر، چې د نایتروجن عنصر چې د خپل د نبات د کلوروفیل او برخه کې د امینو اسیدونو او پروتینونو په ترکیب کې شامل دي، چې د نباتاتو د تنو او په پانو کې او په دې ترتیب د نباتاتو په ودی او نمو کې زیاته برخه لري د نایتروجن عنصر. په دې ترتیب د پوتاشیم عنصر چې د هغه بیا د نبات تاتو په ود او نموکشي د نشایسته کندونو پومبه او کتان د رشتو په زیاتوالی کې هم د رشې په زیاتوالی کې مهمه برخه لري، چې د نباتي ناروغیو د مخنیوي او په دې ترتیب د نایتروجن د زیاتوالی هغه منفي اغیزي کوم چې د پر نبات باندې تاثیر اچوي یا اغیز لري هغه اغیزي راټیټوي. او په دې ترتیب فاسفورس هم د نباتاتو د مهمو او ضروري عنصرونو څخه شمیرل کیږي، چې خپل فاسفورس بیا د نباتاتو د میوو او دانو او د هغوی د ودی او نمو لپاره او د هغوی د جوړش په عملیو کې چټکتیا رامنځته کوي، یعنی چټکوالی رامنځته کوي چې ژر وده او نمو کوي، ډیرښت کوي. او دا وګرنه زده کوونکو هغه د نباتاتو وړ او مهم عنصرونه چې د نباتاتو د خپل ودی او نمو لپاره په همدې ترتیب د دې عناصرو تر څنګ نورو مختلفو منرالونو او عنصرو ته اړتیا لري، چې یو هم له هغوی څخه د شپېته عنصرونو پر شاوخوا کیدای شي چې هغوی د مرکباتو په بڼه په نباتاتو کښې شتون ولري، چې په نباتاتو کې ټول شامل عنصرونه چې دي هغه د ځمکې په پورتني حاصل ورکوونکي قشر او د نباتاتو په شاوخوا د اتموسفیر کې شاید شتون ولري، چې د نباتاتو په واسطه سره اخیستل کیږي. ځینې لکه د کاربون، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، پوتاشیم، فاسفورس، مګنیزیم، سلفر او داسې نور اوسپنه هم یادولی سو، چې دا هغه عنصرونه دي چې د نباتاتو په ژوند کې یو بنسټیزه ونډه لري، چې نه نوي فیصده کیدای شي چې د دوی څخه هم زیات د نباتاتو کتله همدا عنصرونه جوړ کړي. اولادوی څخه یا هم د دوی د ډلې څخه درې عنصرونه چې یو عبارت د کاربون، هایدروجن او اکسیجن، دوی چې دي د نباتاتو په حجروي نسجونو کې شامل دي. او په همدې ترتیب باید ووایو چې په ډېر لږ اندازه سره په نباتاتو کې که چیرې همدغه عنصرونه لکه کاربون، هایدروجن او اکسیجن شتون ولري، د نباتاتو په وده او نمو کې ډېر زیات اهمیت لري. راځو ګرانو زده کوونکو اوس وایو چې نباتات خپله غذا څنګه لاسته راوړي. نباتات عموما د کاربون هغه زیات مقدار چې د کاربون ډای اکساید په شکل سره د فوتوسنتیز عملیه یا هم د زیایي ترکیب عملیه پر اساس چې موږ او تاسو په تیر لوست کښې هم ولوستله، د هغه فوتوسنتیز د عملیه په واسطه له هوا څخه جذبیږي. کله چې جذب شو ډیر کم مقدار کاربون له خاور څخه د نباتاتو د ریښو په واسطه سره جذبیږي، چې هایدروجن او اکسیجن په بنسټیز ډول د اوبو په ترکیب کې د ریښو په واسطه او نور عنصرونه بیا کیدای شي چې د منرالونو او د منحلو مالګو د جذب له لارې او یا هم د ضعیفو تیزابونو د جذب له لارې نباتاتو ته انتقال شي. کله چې انتقالیږي هغه موږ او تاسو چې ویل منرالونه لکه معمولي منرالونه لکه چې مینرالي مالګې لکه چې د نایتروجن، پوتاشیم او فاسفورس لرونکي وي، کیدای شي د نباتات لخوا په چټکۍ سره په مصرف ورسول شي او په همدې وخت کښې اندازه یې په خاوره کې کمه شي. کله چې کمیږي په دې وخت کښې د سرو یا هم د سرې په بڼه ځمکې ته ورزیاتیږي. نو په همدې ترتیب دوی کولی شي چې خپله غذا په همدې ترتیب اجرا کړي، چې موږ او تاسو د غذایي ترکیب عملیه چې ده د نباتاتو په پاڼو کښې د کلوروفیل یا هم د نباتاتو په پاڼو کښې د غذایي ترکیب عملیه اجرا سي او بالاخره دوی خپله غذا چې شکړي د لمر د وړانګو او تودوخې، کاربن ډای اکساید او اکسیجن او د کلوروفیل په شتون کې ترلاسه کړي. شکران زده کوونکو موږ او تاسو د کیمیاوي سری ډولونه وایو چې کیمیاوي سری پر څو برخو ویشل سوي یا هم پر څو ډوله ویشل سوي دي. کیمیاوي سری چې دی خپله کیدلی شي چې په دوو برخو باندې وویشو، یا عضوي سره ده بل غیر عضوي سره ده. چې عضوي سره یې کیدای شي ارګانیک فلټرایزر چې کولی سو د حیواني فاضله موادو، غذایي موادو او په همدې ترتیب د صنایعو پاتې شونې، نارسیدلي سکاره په خاورو کښې، د نباتاتو شخ شوې پاڼې او په همدې ترتیب د نباتاتو هغه تنې، او د کیدای شي چې یوریا هم پکې شامل وبولو. چې عضوي سرې عموما د همدغه مواد چې موږ او تاسو یاد کړله لاسته راځي، او په همدې ترتیب غیر عضوي سرې چې دي هغوی بیا د کلسیم فاسفیټونه، په همدې ترتیب ګچ، د چیلې شوره، امونیا، کلسیم او هایدروجن، او داسې نور لکه فاسفیټ که چیرې یاد کړو. دوی چې دي غیر عضوي سرې چې دي د دغو موادو څخه یا هم د دې مرکبات څخه کیدای شي چې لاسته راوړل سي. ځینې وختونه موږ او تاسو کیمیاوي سره که څه موږ او تاسو ویله دا د نباتاتو د ودې او نمو لپاره یو ضروري مواد وه، چې خپله هغه مواد دي چې کیدلی سي چې د زراعتي محصولاتو د څرنګوالي او څومره والي، یعنی کمیت د لوړوالي لپاره هم کیدای شي چې په خاوره کښې زیات شي، چې د دوی له محصولاتو څخه کیدای شي چې هر کال په خاوره کښې کیمیاوي سرې زیاتې نه شي، نو کیدای شي چې د محصولاتو اخیستل په پرله پسې ډول کم شي، او ورو ورو د هیواد و په اقتصاد یا هم اقتصادي حالت باندې هم یو منفي اغیزه ولري. نو په همدې اساس موږ او تاسو لپاره مهم او ضروري دي چې باید د کیمیاوي سرو زیاتول په کال کښې یو ځلې نباتاتو ته باید ورکول سي، تر څو نباتات ښه وده او نمو وکړي. راځو د غیر عضوي سرې ډولونه وایو، چې او غیر عضوي سرې بیا پر څو برخو باندې ویشل سوي دي. چې یو هم عبارت له پوتاشیمي مالګې دي، چې دا هم یو غیر عضوي سره ده، چې په د دې څخه موږ او تاسو کولی سو چې د پوتاشیم عنصر خپله د نشایستي کندي موادو او یا هم د نشایستي او د کتان او د پنبې، چې مخکې هم موږ او تاسو ویل د هغوی د رشتو د زیاتوالي لپاره هم ډېر ضروري او مؤثر تمامیږي، او د ځینو مرضونو یا هم د ځینو ناروغیو د پیدا کېدو مخنیوی کوي، تر څو هغه نباتات په هماغه مرضونو باندې اخته نه شي. او په همدې ترتیب ځینې چې موږ او تاسو ویله چې د نایتروجن د زیات اندازې هغه منفي اغیزې چې دي هغه هم کموي، او کیدای شي چې له ځینو منرالونو سره یو ځای د پوتاشیمي مالګې لرونکي یا هم پوتاشیمي مالګې لاسته راکړي، چې هغه هم عبارت د پوتاشیمي مالګې عبارت د سیلونایټ او په همدې ترتیب کرنلایټ، چې دا هم هغه پوتاشیمي مالګې دي. په همدې ترتیب فاسفورس لرونکي سرې لرو، چې دوی هم کیدلی سي چې د نباتاتو د ودې او نمو یو بنسټیز محرک وبلل سي، او د نباتاتو د په میوو او دانو او د جوړېدو په وخت کښې دوی لپاره یو چټک عمل ترسره کړي. نو په همدې اساس یو هم فاسفورس لرونکي سرې لکه امونیم مونو هایدروجن او ترای امونیم فاسفیټ وشمیرل سي، او نایتروجن لرونکي غیر عضوي سرې لکه یوریا او امونیا، چې دوی هم مثال موږ او تاسو وویله چې د نایتروجن عنصر د یو ځایوالي څخه منځته راځي، چې نایتروجن عنصر خپله د نباتاتو په پاڼې او تنې په وده او پراختیا کښې ډېر مهم رول لري، او همدارنګه د پروټیني موادو د جوړولو لپاره چې د نباتاتو او حیواناتو د ضرورت لپاره په مصرف رسول کېږي جوړوي، او هم کیدای شي چې د خاورې بډای کړي یا هم د خاورې بډای کول هم د دې عنصر له پلوه موږ او تاسو وایو چې نایتروجن لرونکي غیر عضوي سرې یا هم یوریا په نظر کې ونیسو. او په همدې ترتیب یو بله عضوي کیمیاوي سره چې خپله یوریا نومیږي، چې خپله یوریا چې د یوه عضوي مرکب دی چې خپله کریسټلونه یا سپین رنګ درلودونکي دي، چې د حیواناتو د تشو متیازو کې په زیاته اندازه سره په زیاته اندازه سرشتون لري چې خپل د یوریا د ایشېدو ټکی چې د هغه 102 درجه د سانتی ګریډ ده او په 100 ګرام اوبو کې د حرارت په 25 درجو کې د یوریا مرکب 109 ګرام حلیږي چې زموږ په هیواد کې د سپینې سرې په نوم سره هم شهرت لري یا هم مشهور ده چې یو هم له مهمو او بنسټیزو سرو له ډلو څخه شمیرل کیږي. یعنی یوریا خپل د یو کیمیاوي سر په توګه موږ او تاسو کولی شو چې له ځینو خصوصیاتو له امله د دې څخه زیات په زیاتو ځایونو کښې استعمالیږي. د بیلګې په ډول یوریا چې د خپله اور نه اخلي او د په همدې ترتیب د اوسېدو په چاپېریال کښې شاوخوا ته زیان او تاوان نه رسوي، د جامد او محلول په شکل کیدای شي چې په کرنیزو ځمکو ته ورکول سي او هغوی ته یو څه ګټه ورسوي او زیان نه رسوي. او په همدې ترتیب موږ اوبه نه لرونکي امونیا هم یو کیمیاوي سر لرو چې په همدې ترتیب د مالیکولي فورمول او تاسو وینئ چې د 2.5% نایتروجن لرونکي ده. یعنی په دې کښې 2.5% نایتروجن عنصر وجود لري چې د زیات فشار په وسیله سره د اوسپنې په کپسول کې ساتل کیږي او په مستقیم ډول ځمکې ته ورکول کیږي. رازو ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو د لوس په دې برخه کښې یو ارزونه لرو چې په ارزونه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې لومړی سوال، کیمیاوي سره په څو ډوله شتون لري؟ دوهم سوال، نباتات خپله غذا څنګه لاسته راوړي؟ دریم سوال، پوتاشیم د نبات په کومه برخه کې شتون لري؟ څلورم سوال، د یوریا عضوي سره په څو درجو حرارت کښې حلیږي؟ مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکی هیلې او احترامات مې ومنه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړو او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون نه اووم لوسته شراخ لاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده عضوي تیزابونه چې د 23 صفحې څخه پیل پر 25 صفحې به پای ته ورسیږي. درېیم څپرکی اووم لوست. تاسو ګرانو زده کوونکو، عضوي تیزابونه پیژنو. عضوي تیزابونه هغه مرکبونه دي کوم چې هغوی د کاربوکسیل ګروپ درلودونکي وي او د کاربوکسیلیک اسیدونو په نوم سره هم یادیږي چې خپله د عضوي تیزابو عمومي فورمول عبارت ده آر یا رادیکال رابطه کاربون رابطه د یو د هایدروکسیل ګروپ او دوه ګونی رابطه د اکسیجن سره لري چې دا خپله د عضوي تیزابو یا هم د کاربوکسیلیک اسیدونو عمومي فرمول ده. په دې فرمول کې خپله آر مختلف قیمتونه اخیستلی شي لکه میتایل، ایتایل، بیوتایل، پروپایل او داسې نور قیمتونه اخیستلی شي چې عضوي تیزابونه لکه یا هم کاربوکسیلیک اسیدونه چې عبارت د اسیتیک اسید څخه چې عمومي فرمول موږ او تاسو وینو یا مالیکولي فرمول وینو، پروپانویک اسید ده، فارمیک اسید ده او داسې نور چې هر یو به موږ او تاسو په ترتیب سره ولولو. راځو ګرانو زده کوونکو، لومړی موږ او تاسو ووایو چې عضوي تیزابونه چې دي هغوی په ډېرو پخوا زمانو کښې پېژندل شوي دي او د دوی نوم ایښودنه هم چې ده د هغوی د اړوند عملیې له مخې پر اساس موږ او تاسو کولی شو چې د دوی نوم ایښودنه ترسره کړو. د دوی نوم ایښودنه چې بیا په راتلونکي لوست کې هم لولو، لومړی به موږ او تاسو د هغو سرچینو له مخکې چې خپله لکه فارمیکاسید چې د یوه لانتنی اصطلاح فارمیکا څخه اخیستل شوې ده چې د میشي په معنا ده، یعنی خپل میتنو یکاسي د یو لنتنې اصطلاح فارمیکاس خاصر شوی و چې د میجی په معنا سره ده، یعنی د کاربوکسیلیک تیزابو د مشبو هایدروکاربونونو د سلسلې هغه لومړی مرکب میتنو یکاسي یا هم بل نومې ده فارمیک اسید ده، چې خپل میتنو یکاسي یا فارمیک اسید چې ده یو بې رنګه مایع ده او تخریش کوونکي بوی هم لری. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، فارمیک اسید چې د خپل د سرو میږیانو د وجود په مخکنی برخه کښې چې د یو قسم ځانګړې غدې لري یا د ځانګړو غدو درلودونکي دي چې د هغو غدو څخه ترشح کیږي، او ځینې وختونه هم د غومبوسو او د مچیو په نیشونو کښې، او په همدې ترتیب خپله د ځینو نباتاتو لکه پالک چې ورته وایي یا سبزي چې ورته وایي په هغوی کښې هم خپله فارمیک اسید شتون لري. چې د فارمیک اسید د لاسته راوړلو لپاره ګرانو زده کوونکو یو عمومي معادله ده چې په دې کیمیاوي معادله کې موږ او تاسو وینو چې په دې ترتیب سره موږ کولای سو چې د فارمیک اسید مرکب یا هم یو کاربوکسیلیک اسید لاسته راوړو، چې په دې ځای کښې موږ او تاسو لومړی سوډیم فارمیټ وینو چې دا سوډیم فارمیټ مرکب د سوډیم فارمیت اخیستل کیږي د سلفوریک اسید یا هم د ګوګړو د تیزاب سره تعامل ورکول کیږي، او بالاخره په نتیجه کښې موږ او تاسو ته فارمیک اسید په لاس راکوي چې خپله د فارمیک اسید عمومي فورمول دا ده چې ایچ سی او بیا هم په همدې ترتیب یو او ایچ وایو، یا هم او بل مرکب چې د دوی دوو د تعامل څخه لاس راځي هغه عبارت د سوډیم بای سلفیټ څخه ده چې دا یې هم مالیکولي فورمول ده، یو اټوم سوډیم ده، یو اټوم هایدروجن، یو اټوم سلفر او څلور اټومه اکسیجن په کې شتون لري. دا په عین وخت کښې موږ او تاسو د فارمیک اسید د لاسته راوړلو هغه عمومي معادله ده چې فارمیک اسید څخه په کیمیا کښې په مختلفو صنایعو یا کیمیاوي صنایعو کښې لکه نساجي او څرمن جوړولو کښې د میکروبونو د لیرې کوونکې مادې په توګه کارو څخه اخیستل کیږي، او حتی په کورونو کښې د لوښو د منګ د لیرې کولو لپاره هم د فارمیک اسید څخه استفاده کیږي. او په دې ترتیب د فارمیک اسید څخه په مختلفو ځایونو کښې موږ او تاسو ویله چې استفاده کیږي، یو هماغه وو چې په کورونو کښې د لوښو د منګ د لیرې کولو لپاره هم استفاده کیدل. راځو ګرانو زده کوونکو اوس یو هم اسیتیک اسید وایو چې دا هم د کاربوکسیلیک تیزابو د جملې څخه شمېرل کیږي یا هم د عضوي تیزابو د جملې څخه شمېرل کیږي، چې اسیتیک اسید خپل یوه بې رنګه تخریش کوونکي بوی لري مایع ده چې د سانتي ګرید یا د تودوخې په 113 درجې د سانتي ګرید کښې په اشیدو راځي، او په همدې ترتیب سره په 16.5 درجو د سانتي ګرید کښې بیا وینو چې هغوی په دومره درجو کښې کولای سي چې د په یخ یا هم په جامد ډول یو قسم کرسټلونه جوړ کړي، چې خپله عمومي فورمول یې موږ او تاسو وینو چې هغه مساوي ده په سي ایچ ری ایتایل او سي یعنی کاربون بیا اکسیجن او په همدې ترتیب سره هایدروکسیل وظیفوي ګروپ لري، چې خپله اسیتیک اسید ته موږ او تاسو د سرکې تیزاب هم وایو چې په ځینو وختونو کښې په کورونو کښې هم موږ او تاسو د سرکې څخه استفاده کوو. دا د سرکې تیزاب یا اسیتیک اسید څخه په مختلفو رنګونو په جوړولو کښې همدې ترتیب په مصنوعي وریشمو جوړولو کښې د پلاستیک په جوړولو کښې استفاده کیږي، او یو هم موږ او تاسو وایو چې مثلا سرکه چې ده خپله په مختلفو شکلونو سره یو د انګورو سرکه ده او داسې نور چې موږ او تاسو وینو. راځو ګرانو زده کوونکو اوس اسیتیک اسید د ایتایل الکولو او ضعیف اکسیدیشن څخه په لاس راوړو، که څه هم تاسو وینئ په دې لاندې معادله کښې موږ او تاسو یو ایتایل الکول لرو چې دې ته موږ او تاسو ایتایل الکول وایو. د ایتایل الکولو څخه موږ او تاسو که چیرې مثال په ډول د ضعیف اکسیدیشن سره اکسیجن ته دوی ته تعامل ورکړو، په دې ځای کښې کله چې دوی اکسیدیشن کیږي په نتیجه کښې موږ او تاسو ته اسیتیک اسید په لاس راکوي، چې موږ او تاسو وینو چې او هایدروکسیل ګروپ یا هم دا چې شوه د دوی هغه وظیفوي ګروپ و. نو په همدې ترتیب دغه مرکب چې موږ او تاسو لاسته راوړی د دخبلې یو اسټیک اسید او په نتیجه کې یو مالیکول او به پلاس راکوي چې موږ تاسو ویل د دې څخه د عضوي محلل په توګه په مختلفو ځایونو کې ورڅخه استفاده کیږي. راځو ګرانو د کوونکو یو هم د عضوي تیزابو د جملې څخه یو بل ډول اسید ده چې هغه اکزالیک اسید نومیږي چې خپله اکزالیک اسید یو سپین رنګه جامده ماده ده چې د مالګې په ځینو شنو نباتاتو کښې لکه رومي، بانجان، مرلیو، پالکو او داسې نورو کښې اکزالیک اسید شتون لري چې د کاربوکسیل د دوی ګروپونو څخه جوړ شوی ده چې مالیکولي فورمول موږ تاسو په دې ترتیب سره داسې وینو چې په دې کښې دا خپله د اکزالیک اسید هغه عمومي یا هم د جوړښت عمومي فورمول ده چې موږ تاسو یې وینو. په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو یو هم بینزویک اسید لرو چې بینزویک اسید هم د عضوي تیزابو د جملې څخه شمیرل کیږي، خو بینزویک اسید چې د هغه د اروماتیکو عضوي تیزابو د ډلې څخه هم شمیرل کیږي. که چې اروماتیک مرکبات موږ او تاسو په تېر لوست کې ولوستل چې دوی یو حلقه جوړونکي مرکبات وه، او په همدې ترتیب سره بینزویک اسید هم یو اروماتیک عضوي تیزاب دی چې خپله د ویلې کېدو ټکی چې د هغه د سانتي ګرید په 122 درجې کښې ویلې کېږي، او په همدې ترتیب سره کیدای شي چې د دوی څخه د مختلفو دغه تیزاب چې د هغه د خوراکي توکو په ذخیرو کښې او په همدې ترتیب سره د خوړو د خرابېدو مخنیوی په منظور هم کولی شو چې د بینزویک اسید څخه استفاده وکړو، او ځکه چې دوی د پوپنکو او خمیرمایې د ودې او تقصر هغه مخنیوی کوي، نه پرېږدي تر څو هغه غذایي مواد چې شي له منځه ولاړ سي او یا هم تخریب سي د یو څه وخت لپاره. او همدارنګه د بینزویک اسید څخه د سوډیم بینزویت د لاسته راوړلو لپاره موږ او تاسو کولی سو چې ورڅخه استفاده وکړو، یعنی کله چې موږ او تاسو غواړو سوډیم بینزویت لاسته راوړو کولی سو چې د بینزویک اسید څخه په دې ډول سره یې لاسته راوړو، لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې ویني. دا بینزویک اسید ده چې په همدې ترتیب د کاربونونو شمیر 15، د هایدروجنونو شمیر 15 او د کاربونونو شمیر 6. په همدې ترتیب دا د بینزویک اسید یا د عضوي تیزابو وظیفوي ګروپ. نو وایي که چیرې بینزویک اسید واخیستل سي د سوډیم هایدرو اکساید الکلی سره تعامل ورکول شي، نو په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه موږ او تاسو یو هم سوډیم بینزویت مرکب لاسته راوړل او یو مالیکول اوبه هم ورڅخه لاسته راغلي دي چې خپله د سوډیم بینزویت چې د خپلې یوه سپین بخونه ماده ده چې د غذایي موادو د ساتلو لپاره موږ او تاسو کولی شو چې د سوډیم بینزویت څخه استفاده وکړو یا هم کار واخلو. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو تاسو وینئ چې دا د سوډیم بینزویت هغه اروماتیک فورمول ده چې موږ او تاسو د خپلې اروماتیک وظیفوي یا عضوي تیزاب ده، لکه څنګه چې تاسو وینئ په دې شکل سره دا د دوی هغه عمومي فورمول ده. اوس راځو ګرانو زده کوونکو شحمي تیزابونه وایي چې شحمي تیزابونه څه ډول تیزابونه دي. شحمي تیزابونه هغه تیزابونه دي چې په خپل ترکیب کې دوی د کاربوکسیل او د هایدروجن یا اوږد زنځیر لرونکي عضوي ګروپ لري. نو دوی چې دي د دوی په مالیکول کښې یا هم د شحمي تیزابو په مالیکول کښې د کاربون د اټومونو شمیر چې ده هغه 4 او یا هم د 4 څخه، یعنی د اضافه له 4 کاربونونو څخه وي، یعنی تر هغه کښته ترین تعداد د دوی د کاربونونو د اټومونو شمیر چې ده هغه 4 ده، یعنی د 4 څخه کمیدای نشي. او په همدې ترتیب سره دغه شحمي تیزابونه لکه ګلسرین، که چیرې دوی د ګلسرین سره تعامل وکړي کیدای شي چې د ګلیسرول ایستر ورڅخه لاسته راشي یا هم تشکیل سي، چې تر ټولو په شحمي تیزابونو کښې تر ټولو ساده شحمي تیزاب چې د هغه د بیو تاریک په نوم سره یادیږي چې دا هغه تر ټولو ساده شحمي تیزاب ده چې د کاربون د اټومونو شمیر 4 ده، یعنی د 4 څخه کم نه ده، د کاربون د اټومونو شمیر 4 اټومه ده. او په همدې ترتیب له دریو مهمو شحمي تیزابونو نومونه هم موږ او تاسو په همدې ترتیب سره ترتیب کړي دي چې موږ او تاسو به یې اوس هر یو جلا جلا ولولو. که څه هم موږ او تاسو وینو دا تر ټولو هغه مشهور چهمی تیزابو چې لومړی او ساده مرکب ده د بیو تاریک په نوم سره یادیږي. د کاربنونو شمیر یې څلورو چې د څلورو څخه کم نه وي د دوی د کاربنونو شمیر. نو په همدې اساس راځو ځینې نور مشهور شحمی تیزابونه لرو چې یو هم د هغوی د جمله څخه ستالیک اسید ده چې د عمومي فرمول د کاربنونو شمیر اولس ده او د هایدروجنونو شمیر موږ او تاسو وینو چې پنځه دېش ده. او په همدې ترتیب پالمیتیک اسید یو نوع شحمی تیزاب ده چې دا هم لرو چې د کاربنونو شمیر پنځلس او د هایدروجنونو شمیر یو دېش ده. او لیک اسید لرو چې دا هم یو شحمی تیزاب ده د کاربنونو شمیر په همدې ترتیب سره اولس او د هایدروجنونو شمیر درو دېش ده. چې خپله د ستاریک اسید چې د خپل یو مشبو شحمی تیزاب ده چې په اویا درجه د سانتیګرید کې ویل کیږي. دغه ستاریک اسید چې ده یو مشبو شحمی تیزاب ده چې په اویا درجه د سانتیګرید تودوخه کې دوی ویل کیږي. چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې دا دوی هغه عین وخت کې ساختماني فرمول ده. اولی که اسید چې بیا د هغه یو غیر مشبو شحمی تیزاب ده او په همدې ترتیب د دوی اولی که اسید څخه چې خپل په استرو او الکول کې هم په همدې ترتیب سره کولای شي چې دوی چش کړي حل شي یا هم حلیږي. او د دوی د ویل کیدو ارتکه یا درجه چې د هغه دیالس درجه د سانتیګرید ده. رازو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست دې برخې ته چې د ارزونې برخه ده ورسېدو. چې په دې برخه کې څو سوالونه مطرح شوي. لومړی سوال عضوي تیزابونه تعریف کړئ. دوهم سوال د فارمیک اسید د لاسته راوړلو کیمیاوي معادله ولیکئ. او دریم سوال د مشهور شحمي تیزابونو نمونه واخلئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر راتلونکي درسي ساعت پورې پر پاک الله مو سپارم شي چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنه اکرانو زده کونکو. هیلی لرم چی طول بجورو او صحت منده بایسته. زدیانا صالحی تاسو طول تا دلسم طولگی کیمیا مزمون اوام لوست شرخ لست بایم. او هیلی لرم چی دلوست برستنی شیبو پرمی منتیا اکره. اکرانو زده کونکو زموش او ستاسو ننانی ورزی درسی موضوع ده اینانزیشن انرژی. چی دیو سلویشتی مصفی سخپایل پر دو پینزو سی مصفی پوری با پایته ورسیږي. چې آینازیشن انرژي څه شته ویل کیږي موږ او تاسو په دې باندې بحث کوو. آینازیشن انرژي هغه ډول انرژي یا هغه مقدار انرژي ده چې د یو اټوم ګرام څخه د یو الکترون د لرې کولو لپاره یو لای تنهایی فضا ته اړتیا لري. یا هم داسې ویلی شو چې د هغه مقدار انرژي یا هم هغه مقدار انرژي د ویل کیږي چې د یو اټوم څخه د الکترون د جلا کولو په وخت کې ورته ضرورت یا اړتیا پیښیږي. یعنی څه ډول کولای شو چې د آینازیشن د انرژي کچه د جلا شوي الکترون او د آزاد شوي الکترون تر انرژي پورې د دوی توپیر سره یو بل سره مساوي اوسي. یعنی د آزاد الکترون انرژي کچیری مساوی په صفر کړو نو دلته موږ او تاسو د آینازیشن د انرژي اصطلاح لومړنی دوهمي او د غصب په ترتیب سره درېمي او داسې نورو الکترونو لپاره کارولی شو. داسې چې د لومړني الکترون د آینازیشن انرژي به له هغه انرژي څخه عبارت وي کوم چې د لومړني الکترون د جلا کولو لپاره ضروري او اړتیا ورته پیښیږي. نو د یو الکترون د انرژي په لوړه سطحه نورو الکترونونو په پرتله داسې وجود لري چې خپله د اټوم لومړی الکترون د دویم څخه او دویم د دریم او د نورو په پرتله په کمه سطحه یا هم په لوړه سطحه نور الکترونونو په پرتله کیدای شي چې په کمه انرژي سره جلا سي او هم ته د آینازیشن انرژي یې ډیره کمه اوسي. یعنی که چیرې موږ او تاسو وګورو د یو اټوم الکترون د لرې کولو لپاره اټوم ته یوه اندازه انرژي باید ورکول سي تر څو د دې باعث سي چې الکترون ورڅخه جلا سي. د بېلګې په توګه د اکس یو عنصر وبولي که چیرې موږ او تاسو د دې څخه یو الکترون وغواړو چې جلا کړو نو دوی ته یوه اندازه انرژي ورکول کیږي او دا انرژي د دې باعث کیږي تر څو د دې څخه یو الکترون په مکمل ډول جلاسی او فالدیا ساس ګران زكون کو د دې لپاره چې مراد تاسو اينزيشن انرژي شوازي او پیژنو یو څو مهم نکات چې باید هغه ته زیر شو. لومړی د دوراني جدول عنصرونه چې دي دراسته طرف څخه الورد ته یعنی دراسته طرف څخه د الورد څخه مخ پر کشته کم عنصرونه چې دي د هغوی اينزيشن انرژي همیشه کمیږي. د الورد څخه مخ پر کشته د دوی د عنصرونو اينزيشن انرژي کمیږي. د بیلګې په توګه د راسته طرف څخه هغه عنصرونه چې لوړ کرار لري د بیلګې په توګه اکسیجن دی، نایتروجن دی، هغه په ترتیب سره هایدروجن دی، د دوی ټوله هغه انرژي مخ پر کښته چې شکیږي د اینزیشن انرژي کمیږي. او د دوراني جدول عنصرونه کوم چې چپه طرف ته وجود لري د چپ څخه مخ په پورته بیا د دوی اینزیشن انرژي ډیریږي. پدې ترتیب همیشه په یاد ولري فلزات چې دی هغوی د الکترون ورکولو مایل لري، خو اخیستل یې نشي. فلزات همیشه الکترون ورکوي خو الکترون اخیستل یې نشي، ځکه چې فلزاتو د اخیستلو لپاره زیات انرژي ته اړتیا لري او فلزات د هغو الکترونونو یا هم د هغو عنصرونو د جملې څخه شمېرل کیږي کوم چې د هغوی د اینزیشن انرژي کمه ده. نو په همدې اساس دوی الکترون ورکولای ورکولای شي خو الکترون اخیستلای نشي. خو غیر فلزات چې دي نسبت فلزاتو ته دوی به د الکترون اخیستلو مایل لري، اما الکترون نه ورکوي. نو دوی د اینزیشن انرژي نسبت فلزاتو ته زیاته ده. نو همیشه دوی الکترون اخیستلای شي یا د الکترون اخیستلو مایل لري خو الکترون ورکولای نشي. نو په همدې اساس ګران زده کوونکو موږ تاسو مخکې هم ویل چې د اینزیشن د انرژي کچه ده چې د هغه د لومړي دویمي او په همدې ترتیب دریمي او د نورو الکترونونو سره د هغوی اینزیشن انرژي چې ده یو له بل سره توپیر لري، یو له بل سره فرق لري. داسې لکه څنګه چې تاسو وینئ که چیرې موږ تاسو د لومړي الکترون هغه اینزیشن انرژي ته ځیر شو، که چیرې وګورو دلته د لومړي اینزیشن انرژي هغه انرژي نسبت چاته نسبت دویمي الکترون اخیستلو ته چې شي د دویمي الکترون ته کمه ده، او د دویمي الکترون اینزیشن انرژي بیا نسبت چاته و دریمي الکترون ته کامه ده. په همدې ترتیب سره داسې ادامه لري، یعنی یو له بل سره فرق کوي. که چیرې موږ او تاسو ځیر شو د هایدروجن عنصر په نظر کې ونیسو، د هایدروجن عنصر د اټوم د اینزیشن انرژي چې د ګران زده کوونکو هغه مساوي ده په 2.6 الکترون ولټ څخه. که څه هم موږ او تاسو ویلو چې د لوړ څخه مخ پر کښته د دوی اینزیشن انرژي چې شکیږي کمیر، خو دلته د هایدروجن عنصر یا د اټوم د اینزیشن انرژي ولې زیاته ده؟ ځکه چې د هایدروجن عنصر چې د خپل یو الکترون لري یو ماده لري، نو هغه د اټوم هستې ته ډیره نږدې ده. یعنی دا چې کله د اټوم هستې ته هغه الکترونونه نږدې وسی، نو هغوی بایلل یا هم د لاس ورکول لپاره د هستې لخوا پر دوی باندې یو د کشش قوه یا د جاذبې قوه زیات اغیز لري، زیات اثر لري. نو نشي کولی چې داسې په اسانۍ سره هغه الکترون چې شي کې د لاس ورکړي. نو په همدې خاطر د هایدروجن عنصر چې دی د هایدروجن د اټوم د اینزیشن انرژي 2.6 الکترون ولټ ده، او د نورو عنصرونو ده چې د هایدروجن سره یوځای مخ پر کښته وجود لري د ټولو اینزیشن انرژي کمه ده. راځو ګران زده کوونکو تاسو د مثال ته ځیر سی. په دې مثال کې موږ تاسو یو عنصر په نظر کې نیسو لکه سوډیم چې اټومي نمبر یې مساوي په 11 ده. کله چې د سوډیم اټوم وغواړي یو الکترون د لاسه ورکړي، کله چې یو الکترون ورکوي د لومړي الکترون د لاسه ورکول په وخت کې د دوی د اینزیشن انرژي مساوي ده په 15.1 الکترون ولټ سره. خو که چیرې د دوام ځل لپاره بیا هم د سوډیم اټوم یو بل الکترون د لاسه ورکړي، یعنی دویمي الکترون چې د لاسه ورکوي، کله چې دویمي الکترون د لاس ورکی تاسو ګور د دې ترمن د اینزیشن انرژي مساوي کیږي په وصلوش الکترون ولټ سره. چې حالت مثال د یو الکترون د لاس ورکړ او دلته یو الکترون بیا د دوم ځل لپاره د لاس ورکړ، د دویمي الکترون د اینزیشن انرژي د لومړي اټوم د اینزیشن انرژي پر اساس باندې تاسو ګور د دویم لومړي الکترون پر اساس یو څه زیاته ده. کچیر داسې ادامه ورکشي د سوډیم مثبت 2 پر اساس باندې، کچیر یو بل الکترون د لاس ورکړي د دریمي الکترون داسي چې په همدې ترتیب سره انرژي چې شو وسي دو اویا الکترون ولټ دلته په مصرف ورسي تر څو د درېمي الکترون د لاس ورکی نو د درېمي الکترون انرژي اینازشن انرژي نسبت دویمي ته زیاته ده د دویمي ته نسبت چاته لومړی ته زیاته ده نو په همدې اساس موږ تاسو وایي چې د دوی هغه اینازشن انرژي چې ده یو له بل سره فرق یا توپیر لري او ځینې وختونه په ګروپونو کښې د اینازیشن انرژي چې ده هغه له پورته څخه مخ پر کښته موږ تاسو ویلی چې کمیږي خو د دوی څخه برعکس د کښته څخه په دوراني جدول کې مخ پورته بیا د دې ډوله عنصرونو اینازیشن انرژي زیاتیږي خو لامل یې دا دی چې په عین ګروپونو کښې د عنصرونو الکترونونه چې دي هغوی له هستې څخه ډېر لیرې واقع دي ډېر لیرې واقع دي نو په همدې خاطر د دوی د اینازیشن انرژي کمه ده نو په همدې ترتیب که چېرې موږ او تاسو د دوراني جدول لومړني ګروپ ته ځیر شو ګرانو زده کوونکو په لومړي ګروپ کې کوم عنصرونه چې وجود لري د هغوی د اینازیشن انرژي د مخ پورته څخه مخ پر کښته کمیږي او برعکس هایدروجن چې بیا ده مثال موږ او تاسو ویل د هایدروجن اینازیشن انرژي نسبت نورو عناصرو ته زیاته وه خو د دې څخه برعکس که چېرې مخ د پورته څخه د کښته څخه مخ پر پورته بیا وګورو د دوی د اینازیشن انرژي زیاتیږي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني د هایدروجن عنصر چې په لومړي ګروپ کې قرار لري په همدې ترتیب د پورته څخه مخ پر کښته د دوی ټوله اینازیشن انرژي کمه شوې ده خو د کښته څخه مخ پر پورته دې طرف ته بیا چې تاسو ویني چې ور اخري عنصر یې هیلیم ده د دوی د اینازیشن انرژي چې شکیږي زیاتیږي خو په پیریود کښې بیا که چېرې بیا په پیریود کې تاسو متوجه اوسئ د پیریودونو په یا په دورو کښې دوی د چپ څخه وراسته طرف ته یعنې که چېرې وګورو د دوی اینازیشن انرژي چې ده د دوی د اتمي نمبر د زیاتوالي پر بنسټ زیاتیږي یعنې دا چې د دوی اتمي نمبر په زیاتوالي سره د قشرونو شمېر نه زیاتیږي خو د هستې چار چې دي هغه لوړیږي نو چې هسته الکترونونه ځان ته کش کړي یعنې قوه ورباندې اغېز وکړي خپلو خواته راکشوي یا راټولوي نو په همدې اساس د دوی هغه د اټوم حجم و اټوم شعاع چې شکیږي کوچنی کیږي او د هستې مثبت چارج اغېز لرونکي کیږي نو دوی چې دي د چپ څخه وراسته طرف ته د دوی اینازیشن انرژي زیاتیږي او د راسته طرف څخه مخ پر چپه طرف ته اینازیشن انرژي یې زیاتیږي یو د بل برعکس یو طرف ته کمیږي بل طرف ته زیاتیږي ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې اوس موږ او تاسو د عنصرونو د الکترون غوښتلو خاصیت او تناوبي خاصیت یې وایو یعنې د عنصرونو د اټومونو یو د نورو خواصو چې یو نور خواص هم لري چې الکتروني جوړښت پورې اړه ولري هغه خپله د الکترون اخیستلو مایل دي چې دا هم باید وویل شي چې له اټوم څخه د یو الکترون جلا کول باید اټوم ته یوه اندازه انرژي ورکول شي تر څو د هستې د جاذبې قوې څخه هغوی جلا شي که چیرې یو الکترون اټوم ته موږ او تاسو زیاته انرژي ورکړو نو هغوی په منفي آیون باندې بدلیږي او که چیرې دغه زیات شوی الکترون د هستې د قوې په واسطه بېرته جذب یعنی جذب سو جذبیږي نو په هغه وخت کښې له هغه څخه په ټاکلې کچه انرژي چې شکیږي ازادیږي نو دغه انرژي د الکترون غوښتلو یا الکترون افینیټي انرژي په نوم سره یادیږي او له هغې انرژي سره سمون لري کوم چې وروسته منفي آیون څخه د الکترون د جلا کیدلو په بهیر کې جذبیږي نو په همدې اساس دا د دوی د الکترون غوښتلو عملیه یا د دې تعامل په نوم سره هم یادیږي چې موږ او تاسو مختلف مثالونه امور کولی شو لکه فلورین کلورین برومین او داسې نور چې هر یو یې په همدې ترتیب سره کولی شي چې الکتروافینیتي د الکترون اخیستلو مایل ولري او د عنصرونو تناوبي جدول ته راځو ګرانو زده کوونکو د عناصرو تناوبي جدول بیا که چیرې وګوري د الکترون د عنصرونو الکترونونو غوښتنه چې د هغه په پیریودونو او ګروپونو کښې چې ده په پرله پسې ډول سره بدلیږي یعنې داسې چې یو ګروپ د یو ګروپ په چاپېریال کښې شاوخوا کښې د هغوی د عنصرونو الکتروافینیټي یا هم د الکترون اخیستلو مایل چې دی د پاسه څخه مخ پر کښته کمیږي او په پیریودونو کښې بیا که چیرې موږ او تاسو ځیر سو د دوی هغه انرژي یا هم الکترو افی نیټی انرژي د الکترون اخستلو مایل شید اغوی بیا د کینی څخه یعنی د چپ طرف څخه او شی طرف ته بیا د دوی اغه انرژي چې شکیږي زیاتی جواب هم دی اساس دوی چې د داینازیشن انرژي سره هم یو مستقیمه اړیکه لري. کرانی زکون کو ترازو الکترو نیگاتیویتی او الکترو پازیتیو خاصیت وحی دانسترونو چی ده کم خاصیتونه دی چه هاگه دانسترونو یونه و خواست خش میلل کی دیم هاگه انسترونو گرانی زکون کو چی ده الکترون اخستولو مایل لری او الکترونونه زان تجذبه بی هاگه اخپل ده الکترو نیگاتیویتی پا نمسره یدی جی یعنی هاگه انسترونو چی ده الکترون ده اخستولو مایل ولری او الکترونو زان تجذب کری الکترو نیگاتیویتی بلل کی دیم خو اغه عنصرونه ګرانز کون کو د بیا د الکترونیګټیویټی برعکس ده چې دوی بیا د الکترون د لاسه ورکولو مایل لرونکي یعنی دوی الکترون د لاسه ورکوي الکترون نه جذبوي دوی الکترون د لاسه ورکوي نو ځکه د الکترون ورکوونکو عنصرونو یا الکترو پازیټیو په نوم سره یادیږي یعنی هغه عنصرونه چې الکترونونه د لاسه ورکوي منفي او هغه چې الکترونونه اخلي هغه چی شي مثبت په همدې اساس الکترو پازیټیو چارجیږي او د دوی د آینازیشن انرژي پورې هم اړه لري یعنی که چیرې د عنصر آینازیشن انرژي کمه وي د عنصر الکترو پازیټیو دی او که چیرې د آینازیشن انرژي زیاته وي د دوی برعکس یعنی هغوی الکترو پازیټیو کمه ده الکترو نیګاتیویټي زیاته ده. ګرانو زده کوونکو د لوست د برخې ته راورسېدو چې د ارزونې برخه ده دوه سوالونه مطرح شوي دي ګرانو زده کوونکو تاسو سره یادښت او ځواب کړئ. لومړی سوال الکترونیګټیویټي او الکتروپازیټیو ترمنځ توپیر وښایاست. دوهم سوال آینازیشن انرژي تعریف کړئ او وایاست چې په ګروپونو کښې د عنصرونو آینازیشن انرژي زیاتیږي او که کمیږي. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.